د ماښام شپږ بجې سوي درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبري مجله کې بیا هم د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي معلومات درته وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دردوي چې د پولیسو په توقیف ځایونو کې خلک په غیر انساني ډول شکنجه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د قانون مطابق چلند کوي. د دې مسلې سربیره به په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د زیاتوالي پر عواملو واوري او واوري چې په خوست کې په مرکزي سیمو کې سخت ورشتونه سوي دي او خلک وایي چې دوی مرسته ته اړتیا لري. نور رپورټونه به هم په خپرونه کې ولرو چې وروسته به درته معرفي کوم. اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه او د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو او افغان دولت لخوا یو نوی ترسره شوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه د کوکنارو کښت په سلو کې 8% زیات شوی دی. د اوکراین وی محکمې نن پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو په 8 کاله بند محکومه کړه او د روسیې صدراعظم او د چین مشرانو نن په پکن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو او افغان دولت لخوا یو نوی ترسره شوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 8% زیات شوی دی. په دغې سروې کې ویل شوي چې په نړیوالو بازارونو کې د اپیمو جګې بیې، اداري فساد او د قانون نه پلي کېدل هغه موارد دي چې د کوکنارو په کښت کې له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو د علت په اړه وویل.
جایی که کشت کوکنار میشه کناد 5% ولایاتی بوده که
په هغه ځایونو کې چې ډیر کوکنار کر شوی دی په سلو کې 15 نه امن دی او د قانون د حاکمیت سطح په کې ډیره کمه ده. د کاپیسا ولایت د تګاب او د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالانو او د بغلان د پل حصار ولسوالۍ د امنی قومندان د کوکنارو لکښت څخه ملاتړ کاوه. مونږ په دې اړه خپل راپورونه اړوندو ادارو ته ولېږل او د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هرو مرو
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې په 1,100 هکتار ځمکه کې سږ کال کوکنار کرل شوی دی. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې پخوانی غړي سیمین بارکزی نن د خپل نه خوړلو اعتصاب په لسمه ورځ کې د ځینې سیاسي کړیو او مدني ټولنو په افغان دولت غږ کړی چې د هغې غوښتنې ومني. د دغو سیاسي کړیو چې د تغییر او امید مخالف سیاسي ائتلاف هم پکې شامل دی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغان حکومت لا دمخه اعلان کړی چې غواړي دا مسله له قانوني لارې هواره کړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسیون که څه هم نن د میرمن بارکزی پر روان حالت اندېښنه څرګنده کړه خو ویې ویل چې وروستۍ پرېکړې د قانون په رڼا کې ده. د دغه کمیسیون مشر وویل چې حاضر دی په دې اړه هرې حقوقي برخې ته معلومات وړاندې کړي. په فاریاب کې څلور افغان کارګران چې د اکټیټ په نامه له یوې فرانسوي ماسی سره یې کار کاوه تښتول شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمونوال بریالي بشریار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ 2 بجې د المار ولسوالۍ په قلعه بخار سیمه کې هغه مهال وسلوالو وتښتول چې له خپل کار څخه د راستنېدو په حال کې و. نوموړی همداراز وویل چې تر اوسه کومې ډلې د دې برمته کولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو دا ډول کارونه وسلوال مخالفان کوي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اوکراین وی محکمې نن پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو د دې لپاره په 8 کاله بند محکومه کړه چې په 2009 میلادي کال کې له روسیې سره د ګازو په تړون کې له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستې ده. قاضي وویل یولیا ولادیمیروا تیموشنکو د اوکراین د جنایي قانون د دریم فصل د 315 مادې له مخې مجرمه وپیژندل شوه او په 8 کاله حبس محکومه شوه او د 3 کلو په مخه دا حق نه لري چې په حکومت کې کار وکړي، د یو سازمان مشي وکړي، حکومت وکړي او یا هم اداري او اقتصادي چارې سنبال کړي. قاضي رودیان کریریف زیاته کړه تیموشنکو له روسیې سره د ګازو 10 کلن تړون لاسلیک کړی و چې له دې سره اوکراین ته سخت اقتصادي زیان اوښتی او دا جرم دی. قاضي دا هم وویل چې په کار د تیموشنکو د نفتو ګاز د انرژۍ له درکه 190 میلیونه ډالره اوښتی زیان ورکړي. تیموشنکو دا تورونه رد کړی دی او وای چې دا محکمه ولسمشر ویکتور یانوکویچ تیاره کړې ده. یانوکویچ د 2010 کال انتخابات په لښ توپیر له تیموشنکو څخه وګټل. تیموشنکو نن وویل چې دا د دیکتاتوري رژیم پریکړه ده او دا به له اروپایي محکمې او د بشري حقونو ډلو ته رجوع وکړي. اروپایي ټولنې د محکمې پر پریکړې خواشیني څرګنده کړه او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن د اوکراین له چارواکو جدي غوښتنه د تیموشنکو د استیناف جدی غوښتنه وکړه چې د تیموشنکو د استیناف پریکړه باید شفافه وي او دا شفافیت له اروپایي ټولنې سره د اوکراین پر یو ځای کېدو اغیز کولی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین د محکمې د پریکړې انګیزه سیاسي وبلله. د محکمې بهر په کیف کې د تیموشنکو د ملاتړیو او د پولیسو ترمنځ اخوډاب هم رامنځته شو او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د روسیې ستر اعظم ولادیمیر پوتین او د چین مشرانو نن په پکن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. تمه ده چې د خبرو تمرکز به پر انرژۍ او سوداګرۍ وي. پکن ته له رسېدو سره د تشریفاتو پر مهال ولادیمیر پوتین د چین له ستر اعظم هوجینتاو سره خبرې وکړې. پوتین به د چین له ولسمشر سره سبا وویني. روسي چارواکي وایي چې دواړه لوري غواړي چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. تمه ده چې د دواړو مشرانو د مذاکرو په سر کې به له روسیې چین ته د ګازو د 1.5 کلنې موافقې پر سر خبرې وشي. د روسیې د پخواني پوځي چارواکي ویکتور باوت محاکمه نن په نیویارک پیلېږي. باوت تورن شوی دی چې د نړۍ د وسلو تر ټولو ستر قاچاق کوونکی دی. دی په 2008 میلادي کال کې په تایلند کې د پټو عملیاتو په وخت ونیول شو او بیا د روسیې او امریکا اړیکې د دې لپاره خړپړ شوې چې ماسکو ټینګار کاوه چې دا سړی باید امریکا ته وانستول شي، خو امریکا دی د محاکمې لپاره بیوی. پر باوت تور پورې شوی دی چې د پر یوه امریکایي په پټه لمځکې هوا ته توغندي خرڅول او همداراسې نورې وسلې هم پلورلې. دا وسلې له ادعا سره سم نوموړي د کولمبیا پر هغو یاغیانو پلورلې چې د امریکا د مخدر موادو د غړیو پر ضد جنګیږي. باوت دا تورونه نه دي منلي. پر باوت دا تور هم لګېدلی دی چې د افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادو ته هم وسلې قاچاق کړي دي. د آذربایجان د دفاع وزارت یو ویاند وویل چې ارمنی پوځیانو نن د لانجمنې سیمې نه ګورنو قرباغ سیمې ته څیرمه یو آذری عسکر وواژه. د فرانسې د خبري اژانس په وینا له دې سره روان کال د ناګورنو قرباغ په اوله کرښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته ورسید. ارمني بیلتون غوښتونکو د نویو کلونو په ترڅ کې له آذربایجان سره د جګړې پر مهال دا سیمه ونیوله او په دې جګړې کې نږدې 1500 کسانو وژل شول، خو له هغه دمه تر اوسه دا سیمه د شخړو په مرکز بدله شوې او له 1994 کال راهیسې چې دلته اور بند شوی دی وخت په وخت ډزې تبادله کیږي. د میانمار نوی منتخب حکومت نن اعلان وکړ چې تر 6300 ډیر بندیان به خوشی کړي. دولتي رادیو او تلویزیون وویل چې دغه زندانیان د ولسمشر تین سین د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی کیږي او سر له سبا به د دوی د آزادولو پروګرام پیل شي. په دې راپورټ کې دا نه دي ویل شوي چې څو تنه یې سیاسي بندیان دي. داسې اټکل کیږي چې په میانمار چې پخوا برما ورته ویل کېده 2000 سیاسي زندانیان موجود دي. دا د دې سات خبرونه.
د ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجله ز فرشته جلال زی وړاندې کوم او تر شپږنیم بجو به د افغانستان څخه په بیلابیلو مسایلو رپورټونه درته وړاندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دردوي چې د پولیسو په توقیف ځایونو کې خلک په غیر انساني ډول شکنجه سوي دي. دوی وایي دوی قانوني چلند کوي.
د دې رپورت هغه مسائل لکه شکنجه، لکه د مقان استل د مش کلک ردو د پولیسو په نظارت خانو کې دا نه تر سره کیږي. معمولا شکنجه او اجباري اعترافونه د تحقیق په جریان
او د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی تحقیق نه کوي. په توقیف ځایونو کې د بد چلند په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې دواړو د څېړنې ژمنه کړې ده. په دې خبرونه کې به په دې اړه هم واوري چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د زیاتوالي عوامل څه دي، نړیوال مارکیټونه او که په افغانستان کې د قانون نامل کېدل. د خوست په مرکزی سیمو کې سخت ورشتونه سوي او خلک وايي مرسته دي وسی. پر دې ټولو مسایلو علاوه په سیمه ایزو چارو کې به د پاکستان د صدر اعظم د سفر واوري چې بلوچستان ته دروده او هلته په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه هیواد پاوت پیاوړی دی او د هیواد ته متوجه هر غواښ په دولای سي. د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د ملګرو ملتونو د سازمان د وروستي رپورټ په عکس العمل کې که څه هم د شکنجې ناوړه موارد په توقیف ځایونو کې رد کړي دي، خو وایي چې په توقیف ځایونو کې د بد چلند په اړه به د دوی تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دوشنبې په ورځ یو رپورټ خپور شو چې په دغه رپورټ کې ویل شوي وو چې د افغانستان د ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت په توقیف ځایونو کې په بېلابېلو ډولونو خلک وهل ټکول کېږي او داسې ځورول کېږي چې د افغانستان له قوانینو او له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په خپل رپورټ کې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د ریاست د مسؤلینو څرګندونې راخیستې دي او رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې په هیواد کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ ځینې برخې په کلکه رد کړې او د ځینو هغو په برخه کې د څېړنو ژمنه کړې. په دې رپورټ کې چې په څلورو بیا مخونو کې خپور شوی د پولیسو او د ملي امنیت کارکوونکو لخوا د بندیانو په وړاندې له سختې شکنجې اندېښنه څرګنده شوې، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې له بندیانو سره په هیواد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې بشري چلند کېږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د ملګرو ملتونو د روسي راپور پاړه په خپل خبرګون کې وویل
د دې رپورټ هغه مسایل لکه شکنجه، لکه د دکان ایستل د مش په کلک ردو. داسې شکنجه یعنی د پولیسو په نظارت خانو کې دا نه ترسره کیږي. معمولا شکنجه او اجباري اعترافونه د تحقیق په جریان کې رامنځته راځي. موږ تحقیق نه کوو، خو لاتکوب ازار اوازیت بدرفتاری یا نور موارد چې په دې گزارش کې مراغلې دي هغه ډیر جدي بولو.
خو د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې په 28 زندانونو کې لدرې سوناوي بندیانو سره د خبرو پښتون پر اساس تیار شوی ویل چې زندانیان په پښو ځړول کیږي، برقي جټکي ورکول کیږي، نوکان یې ستل کیږي او د جنسي تیري ګواښونه ورته کیږي. په دې رپورټ کې چې د دوشنبه پر خبر شوی ویل چې د ملي امنیت په زندانونو کې تر 30 کالو د کم عمر کسان هم شکنجه شوی دي. له بلې خوا د ملي امنیت دغه که څه هم په خپل خبرګون کې په دې رپورت کې د زندانیانو د شکنجې غیر انساني موارد په کلکه رد کړي، خو د ځینو نورو ادعاو په اړه د څېړنو ژمنه کړې. د ملي امنیت ادارې ویلي چې دوی به د ملګرو ملتونو د رپورت له مخې په هرات، کندهار، لغمان، کاپیسا، تخار او مرکز کې د تروریزم پر خلاف د مبارزې په ریاست کې د ممکنه شکنجو په اړه څېړنې وکړي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو د دې رپورت هرکلی کړی او ویلي چې دوی په افغان زندانونو کې د شکنجې د مواردو په پام کې نیولو سره د بندیانو د سپارلو بهیر ځنډولی دی. د ایساف ځواکونو ویان جنرال جاکوبسن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت 14 زندانونو د افغان زندانیانو سپارل درولی دي.
د لومړي ځل لپاره کله چې مو معلومات ترلاسه کړل چې د جنوب په یو زندان کې له زندانیانو سره بد چلند کیږي، دغه زندان ته مو د بندیانو د سپارلو لړۍ د جولای په میاشت کې وځنډوله. د سپتمبر پر 14 نیټه مو دغه لړۍ په وو زندانونو کې ودروله او تر اوسه دغه پروګرام په 14 زندانونو کې عملي شوی دی. ایساف د ژنیو کنوانسیون له اصولو سره سم دغو زندانونو ته د بندیانو د لیږلو لړۍ درولې ده.
نه یوازې ملګرو ملتونو بلکې د بخښنې نړیوال سازمان شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو د حالت په اړه اندېښنه ښوولې وه. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د ناټو لخوا د افغان حکومت زندانونو ته د بندیانو د سپارلو لړۍ ځنډول ستایلې دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو دغه خبری مجله تر شپږنیو بجو پورې ده. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت او د مخدر موادو او جرایمو په ضد د ملګرو ملتونو د ادارې یو نوی سروې څرګندوي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. له مخدر موادو سره د مبارزې وزیر نن په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي له ځانګړي استازي سره د دغې سروې د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا سروې په بشپړه توګه سمه او کره ترسره شوې ده، خو دا چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د زیاتېدو عوامل څه دي په دې ارتباط به له کابله د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د نشي توکیو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره او د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي لامل په نړیوالو بازارونو کې د نشي توکیو د بیې لوړیدل په افغانستان کې ناامني او د قانون نه عملي کېدل بولي.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې په اړه د یوې نوې سروې د اعلان پر مهال وویل چې د تیر کال په پرتله په دې هیواد کې د کوکنارو کښت په سلو کې و زیات شوی دی. د سرګند کړه چې د کوکنارو په کښت کې دا زیاتوالی په هغو سیمو کې راغلی چې خلکو ته حکومتي خدمتونه کمزوري دي او سیاسي سیالۍ په کې ډېرې زیاتې دي.
په
هغو ځایونو کې چې ډېر کوکنار کرل شوي دي په سلو کې 95 نه امن دي او د قانون د حاکمیت سطح پکې ډېره کمه ده. د کاپیسا ولایت د تګاب او د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالانو او د بغلان د پل حصار ولسوالۍ د امنیت قومندان د کوکنارو له کښت څخه ملاتړ کاوه. موږ په دې اړه خپل راپورونه اړوندو ادارو ته ولیږل او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هرومرو
د ښاغلي مقبل په خبره سږ کال په 1,01,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې 1,593 کلي جوړوي. له نشه یي توکیو سره د مبارزې وزیر څرګنده کړه چې په بېلابېلو سیمو کې د روان کال په ترڅ کې د کوکنارو د کښتونو د تخریب لپاره نږدې 500 عملیات ترسره شوي چې له امله یې یو شمېر پولیس او کروندګر هم وژل شوي دي. د وویل چې سږ کال په ننګرهار، کونړ، کندهار، فراه، نیمروز او اروزګان ولایتونو کې د تیر کال په پرتله کوکنار ډېر کرل شوي، خو په زابل، بادغیس او هلمند ولایتونو کې کرکیله کمه شوې ده. په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا وویل چې دا سروې سمه او ډیره کره ترسره شوي او پکې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. د ښاغلي ډیمسټورا په خبره سلویښتو فیصدو هغو بزګرانو چې د کوکنارو له کښت څخه یې لاس اخیستی وایي دا کار یې ځکه کړی چې د دولت پوره ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. د ده په خبره اوس له بل هر وخت نه د کوکنارو اړول زیات شوي او د افغان پولیسو او چارواکو هلې ځلې هم ډېرې شوي دي. هغه څرګنده کړه چې له دې سره د سیمې په سطحه مخ پر زیاتېدونکې همکارۍ هم ډېرې مهمې دي.
Plus a good light is the feeling that the regional cooperation
le de sarbira khitsraq da simayz hamkari ehsas dai haga che mung ye pa'ala us aw da istanbul po ratun ki conference ki khabari kaw khoda mukhadar mawad president da mubarizi pa amali da gar ki ham har gawandai hiwa da wiya ham nur pa de rajidi to ga aghizman aw andikhman di la ham de amala simayz hamkari che makh po pura khido da de ra muhim da
improving is fundamental.
یو این او ڈی سی یا لنشه ای توکیو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي چې افغانستان اوس د نړۍ په سلو کې نوی کوکنار تولیدوي، خو دا منی چې د مخنیوي لپاره یې تر پخوا هڅې زیاتې شوې دي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت وایي چې له نشه یي توکیو سره د مبارزې ځانګړي ځواکونه لا هم د شمیر او تجهیزاتو له پلوه کمزوري دي او تر څو چې لازمه پاملرنه ورته ونه شي و به نه شي کړای چې خپل مسؤلیت سم ترسره کړي. د دې ترڅنګ د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت څرګندوي چې په ځینو سیمو کې یو شمیر حکومتي چارواکي د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري او باید چې د دوی پر ضد مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړی شي.
په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق په ارتباط مو رپورټ واورید. بیا هم د افغانستان بلې ستونزې ته ورځو چې هغه هم په نړیواله سطح پیژندل سوې ده او هغه په افغانستان کې د اداري فساد موجودیت دی. له اداري فساد سره د مبارزې او نظارت عالی ادارې نن اعلان وکړ چې یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. د کابل په دې ارتباط جمیله ظریف رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او نظارت عالی اداره د منی چې نشي کولای د ځینو هغو چارواکو پر وړاندې اقدام وکړي چې په فساد کې ښکیل دي. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین که څه هم د دې چارواکو نمونه په ډاګه نه کړل، خو ویل چې د افغان کابینې یو شمېر غړي په فساد کې ښکیل دي. ښاغلي لودین چې د سه شنبې په ورځ د نړیوالو ټولنو استازیو سره په یو غونډه کې خبرې کولې وویل:
ما
غوښتل یو شی دلته ووایم، هغه دا چې زموږ په وړاندې ډېرې ستونزې دي چې باید له هغو نه انکار ونه کړو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یو شمېر زورواکي خلک شته چې هغوی ته حتی قانون هیڅ معنا نه لري. دوی تل د هغه فرانسوي امپراتور خبره کوي چې زه حکومت یم. ما په دې حکله له ولسمشر سره هم خبرې وکړې چې باید په دې حکله تصمیم ونیول شي چې دوی هم پوه شي چې په افغانستان کې د قانون په وړاندې ټول یو شان دي او هیڅ توپیر نه لري.
د ښاغلی لودین په وینا په دولتي ادارو کې د فساد له کبله د دوی په ادارې د خلکو باور کم شوی دی. د ښاغلی لودین لخوا د سرګندونې په داسې حال کې شوی چې افغان دولت د جوګپوړو دولتي چارواکو د فساد د دوسیو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو پریکړه کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې هغه محکمه چې دولت په فساد کې د لاس لرونکو لپاره جوړوله باید جوړه شي او مجرمینو ته پکې سخته سزا ورکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي د وزیرانو او والیانو په ګډون په اداري فساد تورنېږي، بلکې مخکې هم یو شمېر بهرنیو چارواکو د ولسمشر کرزي په کابینې د فساد شتون ته اشاره کړې وه. خبری مجله اوري.
د خوست په مرکزی سیمو کې شدید ورښتونه سوي دي او د ازادي راډیو خبريال رپورټر کوي چې ځینې مالی او ځاني تاوانونه یې هم اړولي دي. له هغه ځای به د امیر بهیر رپورټ واورو.
دا خوست ښار مرکزی برخو لکنو ومتون کې د طوفاني باران او غلۍ د اوریدو لکبله دوه تننجونو خپل ژوند لاس ور کړی او دوه نورې سخت ټپي شوي چې دا مهال د خوست په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دغه طوفاني باران او غلۍ چې سارای په تیرو څو کلونو کې نه دلیدل شوی د ځایي اوسیدونکو په وینا د مني فصلونو او باغونو ته درون زیان اړولی، یو شمېر کورونه یې نړولې او نامعلوم شمېر څاروي وژلې دي. څو تنو زیانمنو شوو کسانو په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته نن د غلۍ وسول غونه سره در بدر کړه، زموږ څاروي ډېر سره خراب کړه. موږ له دولت نه غواړو چې د خلکو سره مرسته وکړي، موږ لږ غم وخوري.
غلۍ چې کومه وسوله د مرکز خوشو ټولې سبزیجات یې مانځي وړله، حتی
طوفانی گلے کبل گرش میں ترافیکی پیخی رمن سے ملکی وغیرہ مڑا ٹپیان شوی دی. څوکړه ترڅو د تیرې ورځې د طوفاني غلۍ له کبله په سیمه کې د وختو زیانونو او د ځانمنو شو کورنیو سره د بیړنیو مرستو په حق له پخوس کې د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلینو نظر هم ترلاسه کړو، خو په دې هڅو کې بریالي نه شو.
اوس په پاکستان څخه ځینې رپورټونه راواخلو. د خبرونې اول رپورټ مو له بلوچستان څخه دی. د ازادي راډیو خبريال له بلوچستان څخه رپورټ ورکوي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کوټه کې ویلي چې پاکستان د خپل پوځ په ولکه کې دی او هیڅ خطر ورته متوجه نه دی. ګیلانی ویلي چې نور به له بلوچستانو سره هیڅ ډول ظلم نه کیږي. نوموړي پر وسلوالو غږ کړی چې وسلې دې وغورځوي او سولې ته دې غاړه کېږدي. بارکوال میخیل په دې ارتباط له کوټې رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر کوټه ته راغلی وو او د سې شنبه په ورځ په پوڅ کې د بلوچستان د 4000 نوو شامل شوی ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان پوز د سر په سودا د ترهګرۍ په خلاف مبارزه کوي او د خپل هیواد ساتنه کوي.
آج میں اپنی پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں.
ګیلانی وایي ز خپل د پاکستان پوز ته سلام کوم چې په څومره زړورتیا سره دوی د خپل ملي هویت ته ساتلو لپاره قرباني ورکړي. دوی د خپل هیواد راتلونکی وژغوره. دوی چې د افراطیت او ترهګرۍ په خلاف څه ډول مبارزه وکړه زه فکر نه کوم چې په نړۍ کې دې مثال ومندل شي. زه نن ټولې نړۍ ته وایم چې پاکستان نن د خپل پوځ په مټ ډېر قوي دی او هیڅوک ورته په خیرونو سترګو نشي کتلای. ګیلانی وویل پاکستان دا وخت له ډیرو ستونزمنو حالاتو سره مخامخ دی. وایي ترهګرو چې کومه لار خپل کړې ده دا د پاکستان د راتلونکي لپاره ډیره له خطر ډکه ده. نوموړي په غیر مستقیم ډول وسلوالو بلوڅو ته د ترهګرو خطاب وکړ او ځینې وایي غوښتل چې وسلې وغورځوي او سولې ته غاړه کښېږدي.
آج وطن عزیز تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑا
ہیواد منند تاریخ پر ډیر مهم پیچومه ولاړ دی ځین خلک داسې همسته چې د تراغری په صفونو کې د درېدو عمل پاکستان او اسلام ته د شرمندګۍ او سرکوزۍ سبب ګرځېدلې دي د دغه تراغرو او مذهبي افراطیانو بیرغ د پاکستان بیرغ نه دی زله دوی غوښتنه کوم چې دوی د لارې پرېږدي د امن او سولې لارې د خپل کړې ځکه چې همدا لار د پاکستان د پرمختګ او د بلوچستان د خلکو د خوشحالۍ لار ده یوسف رضا ګیلانی وویل په تیرو وختونو کې چې د بلوچستان له خلکو سره کوم ظلمونه سوي دي هغه به بیا نه تکرارېږي او په دې ایالت کې به د انکشافي کارونو په ترسره کولو سره د دې ځای خلکو ته خپل حقوق ورکړي بارکوال میاخیل ازادي راډیو کوټه
او بیا حمله پاکستان رپورٹ لرو د افغانستان او سیمې زیات شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره ایس ای د دې هیواد د بهرنۍ پالیسي جوړونکي او عملي کوونکي ده د پاکستان په 60 کلنه تاریخ کې ملکی حکومتونه د پوځ له خوا ړنګ سوي او رنګارنګ کودتاګانی په دغه هیواد کې سوي دي د روان کال د مې په میاشت کې د امریکا د پوځ خاصو ځواکونو د پاکستان د پوځ حکومت له خبرولو پرته په خپل سر د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژلو لپاره په ابټاباد کې عملیات وکړل او د همدې مسلې پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې تر پخوا خراب شوې دي د پاکستان پوځ د اسامه له وژل کېدو وروسته د خجالتي احساس کوي او د یو پاکستانی تبری امریکایي لیکوال او ډیپلوماټ په وینا زرداری د پوځ لخوا د کودتا ویر درلوده د همدې مسلې په اړه فاینانشل ټایمز رسپانی یو مقاله لیکلې ده چې مهم برخې به جان اقال کوزی وړاندې کړي
د فاینانشل ټایمز رسپانی د مقاله لیکوال پاکستانی تبری امریکایي تبا منصور اعجاز ده چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن ادارې ته د سودان لخوا د تروریزم ضد مبارزې د همکارۍ منځګړتوب هم کړی و لیکوال لیکي د مې په نهمه یعنی په ایبټاباد کې د اسامه ابن لادن له وژنې څخه یو اونۍ وروسته د پاکستان د حکومت یو جکپوري ډیپلومات راته ټلیفون وکړ او ویل جمهور رئیس آصف علي زرداری یو عاجله غوښتنه لري او غواړي چې دا غوښتنه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت چارواکو ته ورسیږي او د پاکستان پوز او استخباراتي چینلونو ور باندې خبر نشي د زرداری په غوښتنه کې ویل شوی ول د پاکستان په خاوره کې د اسامه ابن لادن وژنې ملکی حکومت سخت کمزورې کړې او دا بیره پیدا کړې چې پوز به ډېر ژر کودتا وکړي زرداری غواړي چې امریکا په قوت او قوي سوک سره د پاکستان د پوز مشر لدی عمل څخه وګرځوي فاینانشل ټایمز لیکي د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال اشفاق خیانی او پوزیانی نړیوالې ټولنې ته خجالت شوی او دا ځکه چې اسامه ابن لادن شاوخوا شپږ کاله پټو ساته له همدې امله و چې پوز او آی اس آی دواړو غوښتل زرداری لري کړي د مقالې لیکوال لیکي پاکستانی ډیپلوماټ دته په واضح ډول وویل چې زرداری غوړه غړي پیغام په مستقیم ډول د امریکا د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن ته ورسول شي هغه مهال د پاکستان ملکی حکومت داسې انګیرل چې میولن ښه دوست او ملګری دی او نوموړی به د پیغام نه یوازې جنرال کایانی ته په پوره قوت ورسوي بلکې جمهور رئیس بارک اوباما ته به هم ورسوي فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د میل نه همې څخه وروسته د دوه ورځو په جریان کې د پاکستان د جمهور رئیس زرداری او د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما ترمنځ زیات ټلیفونونه وشول او ایمیلونه واستول شول د زرداری په مکالمو او ایمیلونو کې ویل شوی ول د ملي امنیت نوې ټیم به د آی اس آی اس څنګه چې له طالبانو حقاني شبکې او نورو سره اړیکې لري له منځه یوسي په دې کار سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې په حیرانوونکي ډول خشي د پاکستان د حکومت دا یاداشت د مې په لسمه په 2 بجو مایک میولن ته واستول شو او میولن یو ورځ وروسته د پاکستان د ملي امنیت له چارواکو سره په سپینې ماڼۍ کې غونډه وکړه وروسته معلومه شوه چې د پاکستان د پوز او استخباراتو رئیسانو د مایک میولن د خبرداري او مشورو پروا ونه کړه د امریکا د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مایک میولن د سپتمبر په 2 د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې غونډې ته چې له دندې څخه د تلو او مخخې په مناسبت جوړه شوې وویل لما سره د اعتبار وړ استخباراتي معلومات شته چې ښیي په افغانستان کې د سپتمبر په 11 د واویا امریکایي او ناتو عسکرو د ټپي کېدو بمي حملې او دغه راز د سپتمبر په 14 په کابل کې د امریکا پر سفارت باندې د وسلوالو په حملې کې د آی اس آی لاسو د میولن هدف دا و چې د پاکستان استخباراتي ادارې ممکن د امریکا په سفارت باندې دا حمله د اسامه ابن لادن د وژنې په انتقام کې کړې وي لبلې خوا پاکستان تل له هند سره په سیاسي رقابت کې او د خپلې ستراتیژیکي پالیسۍ پر اساس هڅه کوي چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسوي او په دې توګه خپلې ملي ګټې خوندي کړي فاینانشل ټایمز لیکي د دې وخره رسیدلې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې اس څنګه د تروریزم د ملاتړو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. کچېرې دا ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل نشي، د جمهور رئیس بارک اوباما هغه هلې ځلې به ځای ونه نیسي چې غواړي د حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړي. دا هیڅ منطق او عقل نه مني چې آی اس آی د اس ډلې په فعالیتونو او له تروریستي ډلو سره د هغې د ملاتړ په مسلې ونه پوهیږي. د اس څنګه باید بند شي.
شپږنیمې بجې کېدونکي دي د ازادي راډیو درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو خپرونې پای ته ورسېدې. بله خپرونه مو سلطان محمد سرور وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې چې سلطان سرور د خپرونې په وړاندې کولو پیل وکړي، باید ووایم چې په پوره بجو به د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیل سي. نو تاسې راډیو اورېدو ته دوام ورکولی سئ. زه فرشته جلال زه اجازه غواړم او سلطان سرور مهرباني.
تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با اخبار ساعت از همکارم زرقونه منگل آغاز می کنیم.
وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان موجودیت شکنجه در نظارتخانه های پلیس و امنیت ملی را که در گزارش ملل متحد به آن اشاره شده است رد کردند. 4 تن از کارمندان افغان یک مؤسسه فرانسوی در ولایت فاریاب اختطاف شدند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین و رهبران چین امروز ملاقات های دو روزه ایشان در پکینگ را آغاز کردند و صدر اعظم سابق اوکراین یولیا تیموشنکو به دلیل سوء استفاده از قدرت در دوران صدارتش به 7 سال زندان محکوم شده است. وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان موجودیت شکنجه در نظارتخانه های پلیس و امنیت ملی را که در گزارش ملل متحد به آن اشاره شده است رد می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل چنین گفت:
هیچ نوع بدرفتاری چون شوک الکتریکی، کشیدن ناخون پا و تهدید به آزار جنسی در نظارتخانه های پلیس ملی افغانستان صورت نمی گیرد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم با پخش اعلامیه شکنجه شدن محبوسین از سوی موظفین امنیت ملی را رد کرده است. سازمان ملل متحد دیروز با نشر گزارشی از شکنجه و خشونت با زندانیان از سوی نیروهای افغان در این کشور خبر داد. 4 تن از کارمندان افغان یک مؤسسه فرانسوی به نام اکتی در ولایت فاریاب اختطاف شدند. سمونوال بریالای بشریار، عامر امنیت قماندانی گمنیه ولایت فاریاب، امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد روز گذشته زمان در ولسوالی المار ربوده شدند که از محل کارشان برمیگشتند. مسئولیت این حوادث را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. یک سروی تازه نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 7% افزایش یافته است. این سروی مشترکاً از سوی حکومت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد انجام شده است. زرا رحمت مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز در یک نشست خبری مشترک با مقامات ملل متحد در کابل گفت که در این کشور امسال حدود 131,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است.
131,000 هکتار زمین امسال زیر کشت است که نسبت به سال گذشته 7% افزایش نشان می‌دهد.
دلیل افزایش زرح کوکنار در افغانستان ازدیاد نامنی ها و بالا رفتن قیمت مواد مخدر در بازارهای جهان خوانده شده است. صدها تن صبح امروز در کابل در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان دست به مظاهره زدند. این مظاهره از سوی جبهه مشارکت ملی افغانستان سازماندهی شده بود. مظاهره چیان شعارهای ضد سازمان استخبارات پاکستان سر می دادند و خواهان قطع فوری پرتاب راکت از قلمرو پاکستان و مداخله آن کشور در امور افغانستان شدند. و خبر آخر داخلی که وزیر معارف افغانستان میگوید که آخرین دور امتحان شمولیت سیستم جدید رتبه معاشات معلمین شنبه آینده در مراکز 34 ولایت کشور راندازی می شود. غلام فاروق وردک امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این دور حدود 50,000 تن از معلمین که در گذشته از آنان امتحان قابلیت های معلمی اخذ نشده است تحت پوشش قرار خواهند گرفت. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین و رهبران چین امروز ملاقات‌های دو روزه ایشان در پکینگ را آغاز کردند و انتظار می‌رود در این ملاقات‌ها روی تجارت انرژی بین دو کشور بحث‌های صورت گیرد. آقای پوتین بعد از ورود به پکینگ با ون جیاباو صدر اعظم چین دیدار داشت و قرار است فردا با رئیس جمهور اوجینتاو ملاقات کند. مقامات روسی گفتند دو جانب پلان دارند قراردادهای مختلف به ارزش 7 میلیارد دلار را امضا کنند. پلان انتقال 30 ساله گاز روسیه به چین در صدر آجندای این ملاقات ها قرار دارد. قرار است رهبران روسیه به چین روی اوضاع جاری در سوریه هم بحث‌هایی داشته باشند. دو کشور هفته گذشته قطعنامه شورای امنیت را ویتو کردند که بر اساس آن تحریمات بیشتر بر رژیم سوریه وضع می شد. صدراعظم سابق اوکراین یولیا تیموشنکو به دلیل سوء استفاده از قدرت در دوران صدارتش به 7 سال زندان محکوم شد. یک محکمه در اوکراین امروز خانم یولیا تیموشنکو را به دلیل سوء استفاده از صلاحیتش در سال 2009 در یک قرارداد نفت با روسیه به 7 سال زندان محکوم کرد. رودین کرایف قاضی محکمه فیصله اش را چنین اعلان کرد. یولیا ولادیمیر رونا تیموشنکو بر اساس بند سوم ماده 365 قانون جنایی که اوکراین مجرم شناخته شده و به 7 سال زندان محکوم می شود. او تا 3 سال آینده حق ندارد تا پست دولتی را در امور مختلفه حکومت داری اشغال کند. رودن اکریف قاضی محکمه همچنان گفت قرارداد 10 ساله که بین روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین امضا شده بود با اوکراین صدمه جدی اقتصادی رسانده است. بر اساس تازه ترین خبر از اوکراین، یولیا تیموشنکو گفته است مرافع طلب خواهد شد. در این حال رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ میگوید تصمیم محکمه نهایی نیست. یانوکوویچ همچنان در سخنانش اشاره به این مسئله کرد که درجه جرم خانم تیموشنکو از جرم جنایی به جرم اداری مبدل گردد. از سوی دیگر کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از ادارات اوکراین خواست در پروسه مرافع طلبی خانم تیموشنکو بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند. 3 نفر در قزاقستان به اتهام دست داشتن در قتل یک خبرنگار معروف قرغیزی به تا 17 سال زندان محکوم شدند. گنادی پاولیوک خبرنگار 51 ساله روسی والاصل در سال 2009 با دست ها و پاهای بسته شده از یک بلند منزل در الماتا به پایان انداخته شد. خانواده پاولیوک گفتند این قتل انگیزه سیاسی داشت و پاولیوک با مخالفین رئیس جمهور سابق قرغزستان کرمانبیگ با قیف کار می کرد. ولی محکمه امروز این قتل را سیاسی نه بلکه یک جرم عادی عنوان کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:37:45 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را با هم دنبال میکنیم. اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان برخی از مقام‌های ارشد دولتی را به عدم همکاری متهم می‌کند. رئیس این اداره دکتر عزیزالله لودین چنین می‌گوید:
من یک چیزی که می‌خواستم اینجا بگویم است که پیشروی ما مشکلات بسیار زیادی هست که باید از او هم ما انکار نکنیم. شما می‌فهمین که مردم بسیار زورآوری در افغانستان هستند که حتی قانون پیش از نارضی شده.
در حالی که اعتصاب غذایی سیمین با رگزه عضو برکنار شده ولسی جرگه به دهمین روز خود داخل شد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حاضر است اسناد خانم بارکزی را دوباره بررسی کند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون چنین میگوید:
شورای ملی افغانستان میتونه نماینده های را تعیین بکنه و بیاین از نزدیک تمام اوراق، اسناد و مدارکی که نزد کمیسیون مستقل انتخابات است را دیدن بکنن.
وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش اخیر سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال شکنجه در زندانهای این وزارت و ریاست را رد میکنند. و یک سروی تازه حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 7% افزایش یافته است. در گزارش‌های مربوط به منطقه می‌شنوید که والی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان از یک حمله راکتی جان به سلامت برد و در یک گزارش تحلیلی درباره پاکستان می‌شنوید که تعداد از کارشناسان منطقه و پاکستان به این باورند که استخبارات نظامی این کشور طراح اصلی سیاست خارجی پاکستان است. اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان برخی از مقام‌های ارشد دولتی را به عدم همکاری با این اداره در بخش مبارزه با فساد اداری متهم می‌کند. رئیس این اداره که روز سه‌شنبه در نشست با نماینده‌های برخی از نهادهای بین‌المللی در کابل صحبت می‌کرد گفت شماری از وزرا و والی‌ها که به فساد اداری آغشته‌اند مانع تلاش‌های آنها در راستای مبارزه با ارتشا و فساد اداری می‌شوند. آقای عزیز الله لودین در این نشست از جامعه بین المللی تقاضا کرد تا اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری را در زمینه کاهش فساد در ادارات دولتی افغانستان کمک کنند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند مسئولان اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به طور مشخص نمیگویند که کدام وزرا و والیان به فساد اداری آغشتند، اما به گفته رئیس این اداره در برخی مواقع نمیتوانند تا این مقام ها را از آنچه انجام میدهند مانع شوند. دکتر عزیزالله لودین که به روز سه‌شنبه در کابل صحبت میکرد تایید کرد که شماری از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی در فساد دست دارند.
من یک چیزی که میخواستم اینجا بگویم ایست که پیشروی ما مشکلات بسیار زیادی هست که باید از اون هم ما انکار نکنیم. شما میفهمین که مردم بسیار زوراوری در افغانستان هستند که حتی قانون پیش از اینا ارزش نه. اینا همیشه هم گپ بسیار معروف لوی چارده فرانسه را میگن ما حکومت است. اینا را من به امرای رئیس جمهورم صحبت کردم که باید تدابیر گرفته شود که اینا بفهمن که در افغانستان به مقابل قانون خرد و کلان همه باید یک چیز باشه.
آقای لودین میگوید موجودیت فساد اداری در افغانستان و ناتوانی این اداره در زمینه جلوگیری از آن سبب شده تا میزان اعتماد مردم نسبت به این اداره کاهش یابد. شماری از کارشناسان نیز موجودیت گسترده فساد اداری در ادارات افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت میخواهند تا به گونه جدی وارد عمل شده و از ادامه گسترشان جلوگیری کند. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان ایجاد یک محکمه اختصاصی را برای بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبه آغشته به فساد ضروری می داند.
تا امروز مردم افغانستان عملا کدام مقدار مورد ظلم ندیدن و مردم توقع دارند که هر چیز زودتر افراد اشخاصی که متهم به فساد گسترده هستند اینا به محاکم عدلی قضایی سپرده شوند و ایجاد محکمه اختصاصی برای تحقیق و اتهام مجرمین که اونا متهم به فساد گسترده هستند به مردم خوش آمد گفته می شود و اصلاح بسیار خوب بود که اگر دولت افغانستان بتونه این مجرمینی که اونا متهم به فساد هستند را
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که شکایت‌ها از موجودیت فساد گسترده اداری به خصوص رشوه‌ستانی در افغانستان وجود دارد. بار اول نیست که شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان به شمول برخی از وزرا به فساد اداری متهم می‌شوند، بلکه در گذشته نیز شماری از مقام‌های خارجی از موجودیت چنین مشکلات در کابینه رئیس جمهور کرزی سخن گفتند. در حالی که رئیس جمهور کرزی نیز فساد در ادارات افغانستان را تایید می کند، اما می گوید که عامل اصلی آن موجودیت ادارات موازی با حکومت مثل گروه های بازسازی ولایتی و شرکت های امنیتی خصوصی در کشور می باشد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم سحر لیبال از کابل شنیدید که اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری برخی از مقام‌های ارشد دولتی را به عدم همکاری و کارشکنی متهم می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با دفاع از فیصله نهایی خود در خصوص نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه پارسال میگوید حاضر است تا اسناد سیمین بارگزی عضو حذف شده ولسی جرگه را دوباره بررسی کند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت صحی خانم بارگزی گفت بدون اینکه هیچ صدمه به خانم بارگزی برسد این قضیه باید حل گردد. این در حالی است که اعتصاب غذایی سیمین بارگزی عضو برکنار شده ولسی جرگه وارد دهمین روز شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتندا از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 9 تن از افرادی که کرسی هایشان را در ولسی جرگه از دست دادند من حیث متقلب نه، بلکه به خاطر پایین بودن رأیشان حق وکالت از آنان گرفته شده است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون بر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اعلان نهایی نتایج انتخابات هیچ گونه مسئولیت در برابر اعضای ولسی جرگه و سایر افراد ندارد. با گفته آقای معنوی، کمیسیون مستقل انتخابات حاضر است تا اسناد سیمین بارگزی را دوباره بررسی نماید.
کمیسیون مستقل انتخابات باور دارد که همه آن چه را انجام داده است بر مبنای قانون هست و مبتنی بر عدالت. با آن هم اگر فکر میشه که کمیسیون انتخابات عدالت شکنی کرده باشد، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان میکند از تمام طرف های زیعلاقه در قضیه. شورای ملی افغانستان میتونه نماینده های را تعیین بکنه و بیان از نزدیک تمام اوراق، اسناد و مدارکی که نزد کمیسیون مستقل انتخابات است دوره دیدن بکنن. چیزی که در توان ما باشه و قانون به ما اجازه بده، ما به خاطر انجامش کاملا آماده هستیم.
آقای معنوی با ابراز نگرانی از وضعیت صحی سیمین بارگزی گفت که امیدوار هستند تا این مسئله بدون هیچ آسیبی به خانم بارگزی خاتمه یابد و به طور مسالمت آمیز حل گردد. با گفته آقای معنوی، خانم بارگزی به دلیل اینکه رأی کافی نداشت کرسی ولسی جرگه را از دست داد. سیمین بارگزی عضو سابق ولسی جرگه که از روز یکشنبه هفته گذشته به این سو دست به اعتصاب غذایی زده در وضعیت بد صحی قرار دارد. برای گرفتن نظر خانم بارگزی در محلی که وای با برپا نمودن خیمه به اعتصابش ادامه میدهد رفتیم، ولی از اینکه او در وضعیت بد صحی قرار داشت نتوانست با ما صحبت کند. اما این عضو سابق ولسی جرگه دیروز وصیت‌نامه خود را در حضور خبرنگاران به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده است:
به جهان و ملت افغانستان اعلام می‌کنم که اگر اعتصاب من به مرگ منتهی شود، مسئول و پاسخگوی من مقامات ضلع آقای حامد کرزی رئیس جمهور، محمد قسیم فهیم معاون اول ایشان، آقای فیض احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای عبدالرحوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه.
از سوی دیگر دکتران موظف سیمین بارگزی به روز سه‌شنبه وضعیت صحی وی را نگران کننده خوانده و گفتند در صورت ادامه این اعتصاب خطر جدی به زندگیش متوجه است. در همین حال حکومت افغانستان گفته است که به خواست خانم بارگزی از مجراهای قانونی رسیدگی صورت می‌گیرد، اما او باید به اعتصاب خود پایان دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان و ریاست امنیت ملی این کشور گزارش سازمان ملل متحد را رد کردند که در آن گفته شده است در زندانهای ریاست امنیت و وزارت داخلی زندانیان شکنجه می شوند. این گزارش روز دوشنبه منتشر شد. سخنگوی وزارت داخلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل این گزارش را رد کرد و ریاست امنیت ملی هم با پخش خبرنامه آن را بی اساس خواند. این در حالی است که آیساف این گزارش سازمان ملل متحد را تایید کرده است. شرح بیشتر در گزارش از احمد شکفر احمدی از کابل.
وزارت داخلی افغانستان میگوید با زندانیان در زندانهای تحت اداره این وزارت مطابق با قوانین افغانستان و قوانین حقوق بشر رفتار صورت میگیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گزارش سازمان ملل متحد را رد کرد که در بخش از آن گفته شده است در زندانهای وزارت داخله با زندانیان بدرفتاری صورت گرفته است.
هیچ نوع بدرفتاری در نظارتخانه های پلیس ملی افغانستان صورت نمی گیرد. وزارت امور داخله متحد است تا هرگاه اتهامات مبنی بر لت و کوب و یا آویختن زندانیان از سقف اتاق و سایر بدرفتاری ها که در گزارش سازمان ملل متحد آمده و حقیقت داشته باشد را مورد بررسی قرار داده و به آن به جدیت رسیدگی خواهند کرد.
با گفته سازمان ملل متحد این گزارش 74 صفحه‌ای با اساس صحبت با 379 زندانی در 47 زندان ترتیب شده است. در این گزارش به نقل زندانیان گفته شده است که در زندان‌های زیر اداره حکومت آنان به انواع مختلف مورد شکنجه قرار گرفتند. آویختن زندانیان از سقف اتاق، شاک برقی، آزار و اذیت جنسی و لت و کوب با وسیله کیبل و چوب مواردی است که به گفته سازمان ملل متحد بالای زندانیان تطبیق شده است. در این گزارش گفته شده است که شماری از افراد کمتر از 18 سال نیز در زندانهای امنیت ملی مورد شکنجه قرار گرفتند. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است آنچه در این گزارش تذکر یافته حقیقت ندارد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که این ریاست با در نظر داشت تمام قوانین نافذه کشور، میثاق‌های بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های منع شکنجه عمل کرده است. گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان به روز دوشنبه این هفته پخش شد، در حالی که وزارت داخله افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی این کشور موجودیت شکنجه در زندان‌های زیر اداره این دو نهاد را رد کردند، اما آیسف گزارش سازمان ملل متحد را تایید کرده است. جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی آیسف بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند سپردن زندانیان افغان را به 16 زندان تحت اداره حکومت متوقف ساختند.
Well, the first time that transfer of detainees was
برای اولین بار زمانی که اطلاع به دست آوردیم که در یکی از زندان‌ها در جنوب با زندانیان بدرفتاری صورت گرفته، پروسه سپردن زندانیان به این زندان در ماه جولای متوقف شد. به تاریخ 4 سپتامبر ما این پروسه را در 7 زندان متوقف ساختیم و تا حال این برنامه در 16 زندان تطبیق شده است. آیسف روند سپردن زندانیان را به این زندان‌ها به اساس مقررات کنوانسیون ژنو متوقف ساخته است.
نه تنها سازمان ملل متحد بلکه سازمان عفو بین المللی یا امنستی اینترنشنال هم حدود یک ماه پیش به خاطر وضعیت زندانیان در زندانهای حکومت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان عفو بین المللی همچنان از طرح ناتو برای توقف دادن پروسه سپردن زندانیان به حکومت افغانستان استقبال کرده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که مقامات افغانستان گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال شکنجه در زندانهای افغانستان را رد می کنند. یک سروی تازه حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 7% افزایش یافته است. شرح بیشتر در گزارش سید فتی محمد بها از کابل.
اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان ناامنی ها، افزایش قیمت مواد مخدر در بازارهای جهانی و عدم تطبیق قانون را از عوامل اصلی بیشتر شدن میزان کشت کوکنار در این کشور عنوان می کنند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز سه‌شنبه حین ارائه این سروی در کابل به خبرنگاران گفت کشت کوکنار نسبت به سال گذشته در این کشور 7% بیشتر شده است. با گفته زرا رحمت مقبل، کشت کوکنار در مناطق افزایش یافته است که در آنجا عرضه خدمات دولتی کمتر بوده و رقابت‌های سیاسی بیشتر است.
جایی که کشت کوکنار میشه کناد 5% ولایاتی بوده که امن خوب نبوده و حاکمیت قانون در اوج پایین است. در بعضی از ولایات پلیس محلی حمایت میکرد، ولسوال خاشروت حمایت میکرد، در ولسوالی پلیسار بغلان قماندان امنیه حمایت میکرد. ما تمام از این راپور خود به ادارات مربوطه روان کردیم، برای تطبیق یافته های خود این موضوع را دنبال میکنیم تا به مطلب اصلی برسیم.
به اساس گفته های آقای مقبل، امسال در 130 هزار هکتار زمین در افغانستان که مربوط به 395 قریه می گردد کوکنار کشت شده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید در جریان سال جاری نزدیک به 50 عملیات به منظور از بین بردن کشت کوکنار در سراسر این کشور به اجرا گذاشته شده که در نتیجه آن تعداد از نیروهای پلیس و دهقانان نیز کشته شدند. بنابر اظهارات آقای مقبل، کشت کوکنار در ولایت های ننگرهار، کنر، قندهار، فران، نیمروز و اورزگان نسبت به سال گذشته بیشتر شده، اما ولایت های زابل، بادغیس و هلمند شاهد کاهش کشت کوکنار بودند. از سوی دیگر استفن دمستورا، نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان، تاکید میکند که این سروی به طور دقیق انجام شده و تمام معیارهای جهانی در آن در نظر گرفته شده است. با گفته آقای دمستورا، 40% دهقانان افغان که از کشت کوکنار دست کشیدند میگویند این کار را به خاطر انجام دادند که از دولت به طور کامل حمایت کنند. دمستورا میگوید حالا نسبت به هر وقت دیگر از بین بردن کشت کوکنار و تلاش حکومت و پلیس افغانستان بیشتر شده است.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. والی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از یک حمله راکتی امروز جان به سلامت برد. طبق معلومات مقامات امنیتی این ایالت در این حمله به والی مسعود کوثر هیچ آسیبی نرسیده، اما 7 تن از مقامات دولتی کشته و مجروح شدند. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند والی یا گورنر ایالت خیبر پشتونخوا از یک حمله راکتی جان به سلامت برد. به گفته مقامات امنیتی، این واقعه قبل از ظهر امروز در مربوطات اورگزای جنسی رخ داد. به قول مقامات مذکور، قرار بود مسعود کوثر، والی ایالت خیبر پشتونخوا، غرض شرکت در یک جلسه قومی که در مرکز اورگزای جنسی دایر گردیده بود، برود. طبق خبر تلویزیون دولتی پاکستان، در کلایه مرکز اورگزای یک جلسه بزرگ قومی دایر گردیده بود و قرار بود که مسعود کوثر در آن سخنرانی نماید، ولی قبل از اینکه وای به تالار جلسه برسد، تحت حمله راکتی قرار داده شد. تلویزیون دولتی همچنان می افزاید که در این حمله 1 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی گردیدند، اما در مورد هویت آنها چیزی نگفته. منبع یاد شده همچنان می افزاید که به والی اشنه و آسیبی نرسیده است. از سوی دیگر فاروق پراچه، معاون ژورنالستان محلی که شاهد این واقعه بود، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت: در جمع مجروحین 2 تن از افسران قوای بحری، 2 تن دکتران و 1 تن مسئول تعلیم و تربیت در منطقه می باشد که برای پذیرایی والی آمده بودند. در جایی که راکت پرتاب گردید محل بود که مردم هم در آنجا اجازه دادن نشده بود، لذا تلفات کم می باشد. و همچنان می افزاید اگرچه در این جلسه قومی به تعداد 100 تن شرکت نموده بودند، ولی چون راکت ها از تالار جلسه یاد شده دور اصابت نمود، بازیرین آسیب نرسید. تنها افسرانی که برای استقبال والی آمده بودند در جمع کشته و مجروحین می باشند.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. یک تعداد زیاد از کارشناسان منطقه و پاکستان به این نظرند که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI ترتیب دهنده و عملی کننده سیاست خارجی این کشور می باشد. در تاریخ 60 ساله پاکستان، حکومت‌های ملکی در این کشور همیشه در کودتاهای نظامی سرنگون شدند. در این مورد روزنامه فاینانشل تایمز چاپ برتانیه مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس میشنوید.
نویسنده مقاله در روزنامه فاینانشل تایمز، امریکایی پاکستانی تبار منصور اعجاز، که از مشاورین رئیس جمهور سابق امریکا بیل کلینتون در امور مبارزه علیه تروریسم بود، در آغاز مطلب خود می نویسد: روز 9 ماه می، یعنی 1 هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در ابتاباد، یک مقام بلندرتبه حکومت پاکستان به او تلفن کرده و اظهار داشت که رئیس جمهور آصف علی زرداری یک تقاضای عاجل دارد که باید به مقامات امنیتی قصر سفید رسانده شود. البته بدون آن که چنل های اداره استخبارات پاکستان در مورد آن آگاهی پیدا کنند. در خواهش زرداری آمده بود که کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان حکومت ملکی این کشور را خیلی ضعیف ساخته و ترس ایجاد کرده است که به زودی در این کشور کودتا خواهد شد. به نوشته نویسنده، زرداری می خواست حکومت امریکا با جدیت و قاطعیت رهبری نظامی پاکستان را از انجام این عمل باز دارد. روزنامه فاینانشل تایمز می افزاید لیدر استیز قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی و سربازانش در برابر جامعه جهانی احساس شرمساری می کردند، زیرا آنها در حدود 6 سال اسامه بن لادن را پنهان کرده بودند. از همین سبب بود که هم اردو و هم ISI می خواستند که زرداری برکنار شود. بنوشته این نویسنده مقاله، دیپلمات پاکستانی به وضاحت به او گفته است که پیامش مستقیماً به لوی درستیز قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک مولن رسانده شود. در آن وقت پاکستانی ها تصور میکردند که ادمیرال مایک مولن دوست نزدیک این کشور است و این پیام را نه تنها به جنرال کیانی انتقال خواهد داد، بلکه برای جمهور اوباما هم خواهد رساند. فاینانشال تایمز در ادامه می نویسد بعد از نهم ماه می در ظرف دو روز چندین تماس تلفنی و ایمیل بین رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور پاکستان زرداری تبادله شد و در مکالمه ها و ایمیل های آقای زرداری آمده بود که به زودی تیم نو امنیت ملی شاخه به نام اس را در ISI که با طالبان و شبکه حقانی رابطه دارد از بین خواهد برد و با این کار روابط بین پاکستان و افغانستان به شکل حیران کننده خوب خواهد شد. بنوشته روزنامه این پیام حکومت پاکستان روز دهم ماه می ساعت 2 بجه به مایک مولن رسید و یک روز بعد از آن مولن با مقامات امنیت ملی پاکستان در قصر سفید ملاقات نمود. بعدن معلوم شد که رهبران اردو و استخبارات پاکستان به این هشدارهای مایک مولن اعتنا نکردند. لوی درستیز قوای مشترک آمریکا در 22 سپتامبر در مجلسی که به مناسبت اعلان تقاعدی و از این منصب برگزار شده بود با کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا اظهار داشت او معلومات موثق استخباراتی دارد که نشان می‌دهد در حمله 11 ماه سپتامبر در افغانستان که 77 سرباز آمریکا و ناتو در آن مجروح شدند و همینطور در حمله 13 سپتامبر بر سفارت آمریکا در کابل ISI دست داشت.
دوستان عزیز، با شنیدن مطلب تحلیلی روزنامه فاینانشل تایمز درباره سیاست خارجی پاکستان می رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی